برمیگردم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پاکستان له لانجو وروسته ومنله چې افغاني لارۍ دې د هند 50,000 ټنه غنم افغانستان ته راوړي. افغانستان کې اړتیا هم ورته ډېره ده.
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته، خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیه توکو ته زیات ضرورت لري.
یو شمېر عام کسان بیا ادعا کوي چې مستحق دي خو مرستې نه ورسیږي.
دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر قومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل
طالبانو د ښځو د یو شمېر حقونو په اړه فرمان ورکړی. خپرونه کې جزئیات درکوو او دا به هم واورئ چې د ایران د اټومي تړون په اړه د ویانا خبرو کې د نظر یووالی نه دی لیدل شوی. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. ولکه افغانان سکال لخپلو مینو بیزای شوی. سکال اروپا که هم سباندی او یا زره افغانانو ده پناه غفته نکده او امریکا وی پر اوکراین ده روسیه ده احتمالی ارقل ده مخنیوی لپاره طرح جوره کده. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنو کې خبریارانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونو نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پر تله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون د لیندۍ په 12مه وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ ارقام دي او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د راغلو افغانانو په شمیر کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. طالبانو د اګست په 15مه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 1,300 شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په را روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبرې وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریزې لپاره په راتلونکو ورځو کې یوه احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې خو مسکو ګوري چې واشنګټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزې کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معنادار نوښتونو یو مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي. خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف ویلي چې بایدن او د روسیې ولسمشر به په راروانو ورځو کې د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې وکړي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغله ویره لري. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربی اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې دفاع وزارت وایي دوهمه معامله چې ماکرون یې سند لاسلیک کړی د 12 ایربس جنگی هلیکاپټرو د خرڅلاو وه. همداراز د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالیې او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر ماکرون خلیج ته د 2 ورځني سفر په لومړي ګام کې پرون ابوظبي ته ورسېد او په پام کې ده چې د دې سفر په دوام کې به سعودي عربستان ته لاړ شي او هلته به له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان دا منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایۍ پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکینی مخکخه ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون ویل دا اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم یادیده لمنځه یوسي. خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیرو د زیاتېدو یادونه وکړه. میرمن سوامی ناتان زیاته کړه چې نړیوال باید د ویروس د دې بڼې ته تیاری ونیسي، نه دا چې ورته ورختا شي، ځکه د دې په وینا نړۍ اوس په هغه وضعیت کې نه ده چې تیر کال وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د ازادي راډیو خپرونې دغه راز زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم د البته راپورونه او خبرونه د موندلو وړ دي، او دغه راز د خبرونو سرټکي او ټول خبرونه او لینکونه یې زموږ پر ټویټر هم شته. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د ولایت په ولایت اونیز بحث تکرار لرو. دا بحث پرون شوی په نیمروز ولایت کې په وروستیو پرمختګونو خبرې پکې شوې. هیله ده چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دا بحث هم راسره واورئ. راځو د خبرونې د سر راپور ته. پاکستان منلی چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان په تیرو 4 ورځو کې پر دې لانجه کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو کې افغانستان ته واستول شي. اوس چې دا لانجه واره شوې، د طالبانو حکومت او اروپایي ټولنې د دواړو له هند او پاکستان نه مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په کور دننه 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24 وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبه په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندې په 12 په اسلام آباد کې ډېر هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوې ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته، خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیه توکو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشري مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوي ډیلي چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپایي ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي. او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشري مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی نیکلسن چې په نوې ډیلي کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډېره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپایي ټولنه او هند باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګني پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولی دی. د همدې تربګنۍ په اساس نوی ډیلي د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی.
او امور دل چې پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 5000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیک اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بشري مرستو ته اړتیا ډیره ده. یو شمیر ارمن بیا وایي چې په مرستو کې ورسره د مور مېری چلن کیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم از سنگی هلمن ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 پتمات کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي.
السلام علیکم زده جزیره د ټوله او دین کو کردون کې سلامونه وایم. طالبانو ته می دا خو از دې چې د ولز ته جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ګرکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجو د پخ سره مقام کوي. چې به تر پای دا جواب چې مزا چې کوه وای چې تو د ولز په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالهادی فاطم د کندهار ولایت څخه مرده دبليو پی د مسي څخه ډیر مننه کوم. مخکې د دبليو پی مسي مشره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو راي کوله. او وڅ دي د نظام چې وساګل دی وڅ وړور کی خالي وره ورکی وڅ داخله چې دی دا ګوت تم ضرورت لري او ورو ته د اول ضرورت لري نو خو راکې مواد تم ضرورت لري د خالي وره داخله څه په وکی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کور دننه څه باندې 1 میلیون کډوال بې ځای دي. دوی وایي چې په دې برخه کې نوې سروې کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې بیا ښیي چې په کور دننه د دې بې ځای شوو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیږي. په دوی کې ډیرای داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، او لکه څنګه مو چې په دې پیغامونو کې واورېدل دغه کسان ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې هم ورسره د مور مېرې چلن کیږي. موږ په همدې اړه د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره په تیره خبرونه کې مرکه وکړه او ترې مو پوښتل چې د کورنیو بې ځای شوو وضعیت څه ډول دی.
په کور دننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو، او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجه نه بې ځای شوي دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دی. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو، او دې سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي، او دې ډېر تخپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب تاسو وایي چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځای شوو کسانو یادونه کوي. دا شمیرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځای شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځای شوي لرو، او شاید ډېر نور مو وسی، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله او حقانی سب دې هم دې ډالې کډوالو له ډالې نه یو شمیر ډیر مستحق دي دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري غوی ته مرسته نه رسیدا خبره تاسو واوریدل مخکې
د دې خو یو وجدا کېده شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم هغه ختم شوی دی چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص وو چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق نو شاید د هغې خلکو شکایتونه هم وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده شاید دغه شکایتونه هم وي او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي کارونه نشته روزګارونه په ټپه ولاړ دي نو مشکلات ډېر دي یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي او ډېره اړتیا لري نو هغې ته ډېره ترجیح ورکو
دا خو سمه ده چې د اړتیا کچه بیخي زیاته ده تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې دغه موسسې چې کومې مرستې ویشي دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپل ویشي تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته
مونږ یوازې د دې سره هم دا د څارنې په چوکاټ کې زو او د دې سره یوازې همکاري کوو مرستې دوی په خپل تقسیمي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري نارینه سټاپ زنانه سټاپ مونږ یوازې امنیتي ستونزې د دوی سره حل کوو یوازې د دوی څارنه کوو نور د هر څه چې دی دغه آزاد مؤسسات دي دوی ته ازادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې په خپلو مرستو کې په هر څه کې دوی ته ازادي ورکول شوې ده
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خزو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړ دا فرمان چې پرون خپور شو شپږ ماده لري تر ډیره د خزو کورنی ژوند سره تړاو لري او هغه جدي اندېښنو ته پکې جواب نه دی ویل شوی چې د خزو د تعلیم او کار په اړه راپورته شوی تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګدې څلور میاشتې تیرې دوه او دوی د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو ورسته د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی په دې فرمان کې په زور د خزو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی لخوا خپراته نکاح ته مجبورول منع کړل شوی خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خزو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغ خزو رضایت اړین بلل شوی او په کې راغلی هیڅوک خزې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزې مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پالمه نجونی اخزې په بدو کې ورکول کیږي خو په فرمان کې د بالغ نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي د بشري حقونو د څار سازمان کې د خزو د سانګې مسؤوله حیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې د دې فرمان د منصفانګې په اړه وویل د دې ډیر بحث د واده په اړه شوی خو د خزو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی
دوی کارته د خزو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره د ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنې شي په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوایې د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویل کې کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لیوار یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړینې وروسته لیور ته نکاح کیږي د د فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د ښځو مالی حقونو ته اشاره شوې او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوي او ټینګار شوی چې هیڅوک نشي کولی ښځې له دې حقونو محرومې کړي. د دې فرمان شپږمه ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوي چې خپلو ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ یې عدل وکړي. د ښځو د حقونو فعاله زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې اچوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څه کله خلکو ته وایي ښځو حقوق ورکوي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو هسې په نظام باندې لازم دي واجب دی خو حتمن ورکوي. د هغو دپاره جلا جلا پروسیجر باندې کار روان ده او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقافو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې سترې محکمې ته امر شوی چې د ښځو عرایضو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروایي ونه کړي.
ومریدل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پرون د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان ورکړی. په همدې ارتباط مو د ښځو له فعال او شناندې شکرې جلالزی سره مرکه کړې. همکار مو عصمت څاروان له میرمن جلالزی نه پوښتلی چې د دې فرمان په اړه نظر څه دی.
پاله ما دا فرمان ولیدلو زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په هغه کې یوازې کورنی مسائل د ښځو په ارتباط راغلي وي دا په هیڅ عنوان کافي نه دی او بل دا چې دا ستونزه نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباعو یا د وګړو د حقونو باسا او الته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دا قانوني حکومت د ټول اتباعو حقونه په تفکیک سره ونه پیژني زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورد او هیڅ نه
وایي نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغوی اندیشنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید د ښځو ته اجازه ورکړي شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغو دواړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې د ملا هیبت الله اخونزاده په فرمان کې.
اساسي بحث هم دا ده چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسي حقونه چې هغه د زده کړو حق دی د ټولنیزو فعالیتونو حق دی د کار حق دی سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې و میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي.
لیکن د لومړۍ او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملا له لوري نوي نه دي. ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط دی. ډېر وایي چې دا وخت د نجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکلا باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم چې کړې وي دا مسله در کولای شي چې دلته د ولی مسله مطرح کیږي. ولې که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای شي چې خپل تصمیم ونیسي او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې ډېر دینی مسائل خبرونو ته یا باسونو ته ضرورت نه ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی دا ډیره واضح خبر ده دا چې ملایان ټول دی پویږي ولې دا چې نه عمل کوي دا یو مشکل ده ما غوښتل چې دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړل مګر دا به څوک عمل کوي د دې نظارت میکانیزم به څنګه وي یعنی دا هیڅ ډول عملی نه ښکاري ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان و او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشیح کړ مګر په پارلمان کې خپله ډیر داسې وکیلان وو چې هغې درې څلور مېرمنې درلودلې او ډیر داسې وکیلان وو چې هغه په خپله په کورني تاوتریخوالي باندې متهم وو او روزمره یې دا کار کولو متاسفانه نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول دپاره هیڅ نه وه نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایته پرته واده شوې یا نه ده شوې
د ښځو د حقونو فعاله او شنونکې شکریا جلالزی و چې د ښځو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ
د ایران او پینزو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې راتلونکي اونۍ بیا په ویانا کې پیلېږي دا خبرې له تیرو 15 ورځو راهیسې روانې وي خو دا پړاو پرون جمعه پای ته ورسېد او مرکچان خپلو هیوادونو ته ولاړل د اروپای ټولنې چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې څه ناڅه پرمختګ وشو خو وایي چې د نظرونو زیات یووالي ته پکې اړتیا ده تفصیل یې له احمد تکل نه اورو
په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماتانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون جمعه د خبرو لړۍ وځنډوله او د سلام مشورو لپاره خپلو هیوادونو ته ستنه شول د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلومات انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې ویل چې په تیرو 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړې او اوس هغه وخت را رسېدلی چې ګډونوال پلاوی په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي مورا زیاته کړه چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ په ویانا کې بیا پیل شي خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د موافقې پر وړاندې جدي ننګونې پرتې دي او وخت هم نامحدود نه دی نو ځکه د په وینا بیړه په کار ده مورا یادونه وکړه چې د خبرو د پیل لپاره په پالیسیو کې یووالي ته اړتیا لیدل کیږي امریکا په 2013 کال کې وروسته له هغه د ایران له اټومي موافقې وتله چې د هغه مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د نهایي فشار کمپاین پیل کړ د دې تړون 500 نورو لاسلیک کوونکو انګلستان فرانسې جرمني روسیې او چین په هغه لوکس هوټل کې غونډې کولې چې شپږ کاله مخکې د ایران اټومي موافقه پکې لاسلیک شوې وه په څیرمه هوټل کې د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي رابرټ مالی په مشرۍ امریکایي پلاوی اوسېده چې له ایران سره د روانو خبرو په اړه د نورو هیوادونو د ډیپلوماتانو له خولې خبرېدل د ایران د پلاوی مشرۍ د ولسمشر ابراهیم رئیسی له خوا نوي ټاکل شوی لوی مرکچي کوله د پلاوی د روانې اونۍ په مذاکراتو کې غوښتنه وکړه چې امریکا د پایل د ښه نیت په توګه باید د ایران 10 میلیارد ډالر شتمني آزاد کړي خو د اروپایي ټولنې استازي ښاغلی مورا وویل د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره ایران ته پکار ده چې د دې موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي او له موافقې سره د امریکا د بیا یو ځای کېدلو معنا دا ده چې واشنگټن باید پر تهران لګیدلي سخت بندیزونه لرې کړي لخاغلی مورا څخه پوښتل شول چې د یوې اونۍ د خبرو لاسته راوړنه څه وه د په ځواب کې ویل چې له یوه لحاظه دا هم پرمختګ دی چې د ایران لخوا یو نوی پلاوی خبرې کوي او دا پلاوی له نورو اړخونو سره مذاکرات کوي په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په متحده عربي اماراتو کې د خبرو پر مهال په دې کې شک څرګند کړ چې له ایران سره د خبرو نوی پړاو به نتیجه ورکړي خو ښاغلی مکرون په عین حال کې زیاته کړه چې دا په دې معنی نه ده چې د خبرو نوی پړاو باید ترسره نشي فرانسا د جرمني او برتانیا په څیر په دې باور ده چې د 2015 کال موافقه له ځینو وړو نیمګړتیاو سره سره لا هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل یوازینۍ لاره ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د ولایت په ولایت بحث لرو. د نیمروز د ورسې پرمختګونو په اړه پکې خبرې شوې، خو اوس اتنیمې بجې دي. په موکړی لاندو خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون ویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکل د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار روان دی چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایۍ پر ځای ورته چمتو شي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې درته مخکې ویل، په دویمه نیمایي کې تر ډیره ولایت په ولایت بحث اوري. دا بحث پرون جمعه شوی، تاسو نن تکرار اوري چې د نیمروز ولایت د وضعیت په اړه پکې خبري شوی. د نیمروز ولایت مسولین او فعالان هم ورته رابلل شوی. تاسو کولی شئ چې دا بحث واوري، خو تر دې بحث وړاندې راځي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او خبرونو غورچان وورو ملالی بشیر ته بغوښ.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت تکتل او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې امریکا او متحده هیوادونه په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر باید ژر تر ژره لاس پکار سي. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیل شوی چې وايي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې شایي له ډېر چټک اقتصادي سقوط سره مخامخ سي. همدارس د خړو نړیوال سازمان هغه وړاندوینې ته هم اشاره سوي چې وايي راتلونکي کال شایي د افغانستان نیمایي نفوس یعنی 20 میلیونه افغانان کافي خواړه ونه لري. د مقاله په وینا دولتي کارکونکو ته لتیرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي او کوچنیان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. او په افغانستان کې ژمی په داسې حال کې را رسیدلی چې دا هیواد د بشري بحران پر څنډه ولاړ دی. د فارن افیرز په مقاله کې وروسته لولو چې دا سمه پریکړه ده چې امریکا او متحدان یې طالبان تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني یا ورسره مالي مرستې ونه کړي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي او له نړیوال تروریزم سره اړیکې پرې نه کړي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې بشري وضعیت دومره په چټکۍ مخ پر خرابېدو روان دی چې تر بندیز لاندې رژیمونو سره د بشري مرستو پر تعریف باید غور وسي او په دې اړه ژر تر ژره پریکړه وسي، ځکه د میلیونونو افغانانو بشري وضعیت بیړنۍ سوی دی. هندوستان ټایمز د شتو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه لیکنه کړې ده. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې راغلی چې ښځه شتمنی نه بلکې آزاده او باعزته ده او هیڅوک نسی کولای چې هغه د بدو په بدل کې واده کړي. هندوستان ټایمز لیکلی په دغه فرمان کې د شتو د کار او زده کړو ته د لاسرسي په اړه څه نه دی ویل سوي چې دا هغه موضوعات دي چې د ورځپاڼې په وینا د نړیوالې ټولنې لویه اندېښنه دي. دغه فرمان پرون جمعه د طالبانو د حکومت د ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړ. په دې فرمان کې همداراز راغلی چې د واده پر مهال د بالغو نجونو رضایت او خوشي حتمی ده. په فرمان کې دا هم راغلی چې کونډه د واده او د خپل برخلیک ټاکلو واک لري او له نوي میړه څخه د مهر اخیستل د ښځې شرعي حق ګڼل کیږي. په بله برخه کې راغلی هغه نارینه چې څو ښځې لري باید د شریعت له حکم سره سم یې ټول حقونه پر ځای کړي. هندوستان ټایمز د 1990 لسیزې په نیمایي کې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه لیکلي چې هغه مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم پرته له کوره ووځي او باید حجاب واغوندي. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو هم بندیزونه لګول سوي وو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ځینو ولایتونو کې یوازې د شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ښځینه کارکوونکي تر اوسه په ټولو دولتي ادارو کې حضور نه لري.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمر څاروان سلامونه ومني. نیمروز ولایت ته ځانګړې ده. د نیمروز ولایت په اړه ویلې شو چې دا ولایت په لویدیس کې ایران دی، په جنوب کې پاکستان، البته د پاکستان بلوچستان ایالت، په ختیځ کې هلمند او په شمال کې هرات ولایتونه پراته دي. نیمروز 3,000 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز زرنج ښار دی. دا ولایت په وروستۍ لسیزه کې هغه وخت لا مهم او د ودې امکانات لا ډیر شول چې په ایران کې د چابهار بندر او د هند په مرسته د دلارام زرنج سړک پکې جوړ شو. په دې ولایت کې 6 کاله د کمال خان بند بشپړ شو. دا پروژه چې بنسټ یې د افغانستان د لومړني ولسمشر داود خان د حکومت په مهال شودل شوی و، د وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په مهال پرې جدي کار وشو او بشپړ شو. په روانه خبرونه کې له نیمروز 2 میلمانه لرو. نعمت الله صدیقی چې د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی دی او مدني فعال. بهرام حقمل، شاغلی بهرام حقمل چې مدني فعال دی، د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. حقمل صاحب، د نیمروز مرکز زرنج ښار لومړنی ولایتي مرکز و چې طالبانو د اگست په 15مه د کابل ترنیولو مخکې ونیو. د طالبانو له واکمنېدو سره ستاسو په ولایت کې څه بدلون راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونکینی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. هم در از شغل صدیقی سیب ته زموږ درون همکار او بیلمه چې په استودیو کې ستاسو سره اوس هم وصل دی. دا وایه به چې تقریبا اوس نو د سنه څه 4 میاشتې کېږي چې مصر نیمروز سقوط شوی و. تغییرات په نیمروز ولایت کې به حد و اندازه زیات راغلی دي، نو هغه تنتا مثبت او تنتا منفی تغییرات دي. مثبت تغییرات دا دي چې امنیت په برخه کې تامین امنیت شوی دي، بوتلاوی لشتي وی دي، ځینې نور مسائل دي. او منفی اغیز چې هم درلودلې ده، خو تنتا تاسو هم ملمیږي دا سن پیسې ټول بلوکسي وی دي. نو تغییرات چې راغلي، اکثر خلک وطن هم وسم کړي، خلک وطن سوځي. دا موضوعات په نیمروز کې لیدل کېږي. بیکاري سته، نو کارونه هم تناسب بند شوي دي. کوم پروژې چې شخص لري هغه ځای پر ځای ولاړې دي. کوم واسطات چې راتله دلته افغانستان کې، بالاخص نیمروز کې کوم مرستې همکاري کولی، هغه بند شوي دي. ولې په دا وروستۍ کې بیا هم ځینې مؤسسات خپل هغه کوم فعالیتونه چې درلودل لکه ایچ آر دی او نور مؤسسات خپل همکاري اوس هم ښودلې ده، خپل کارونه یې پیل کړي دي. نیمروز ولایت
ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور ودان. صدیقی صاحب، تاسو څه وایئ؟ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ستاسو په ولایت کې څه تغییر راغلی دی؟ ښاغلی حقمل اشاره وکړه چې امنیت تر پخوا بهتره شوی دی. په کومو برخو کې امنیت ښه شوی دی؟ ستاسو په ولایت کې پخوا هم ډېر جنگونه نه وو د نورو ولایتو په پرتله. البته مهرباني.
زنده سلام احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. ولایت نیمروز نسبتا یکی از ولایت های امن در 34 ولایت افغانستان در سالیان گذشته بوده و ما
شاید جنگ های خانمانسوزی که در دیگر ولایت بوده خوشبخت داره در ولایت نیمروز نداشتیم. اما جرایم جنایی در ولایت نیمروز متاسفانه دردی بود که تمام مردم نیمروز آزار میداد، چه کسایی که در مرکز شهر زندگی میکردن و چه کسایی که در رسوالی ها بودن. جرایم جنایی بالا بود و شبنگام سرقت ها مسلحانه و دوزی ها داد مردم بالا کرده بودن. خوشبختانه از وقتی که امارت اسلامی گرفته سرقت های مسلحانه و جرایم جنایی در ولایت نیمروز کم شده، اما نه که برچیده شده باشه عرضگاهی در گوش و کنار شهر اتفاقات انجام بشه که برمیگرده به وضعیت بد اقتصادی و مشکلات معیشتی و امرار بواشه که فعلا متاسفانه دامنگیر نه تنها نیمروز بلکه تمام مردم افغانستان. مردم از این لحاظ رنج میبرن و بعضی افراد و اشخاص به خاطر از اینکه نفقه اولاد خود بکنن متاسفانه دست به جرایم جنایی میزنن، به سرقت و دزدی دیگه.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ صدیق صاحب. اکمل صاحب، تاسو وای چې د خلکو د ژوند وضعیت، البته سناسي اشاره مو وکړه چې وضعیت ښه شوی دی که خراب شوی دی، ستونزې په کومو برخو کې ډیر شوې دي؟ تاسو اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې څومره دی او تر کومه حد پورې دي؟ نړیوالې بشري او مرستندوی مؤسسې خو پرله پسې خبرداري ورکوي چې په میلیونونو افغانان له لوږې، خصوصا ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، ډیر خلک مجبور دي چې نورو هیوادو ته لاړ شي. په نیمروز کې چې یو سرحدي ولایت دی او د تجارت او کاروبار زمینه هم پکې شته، دا ستونزې څومره دي؟
خب باید اشاره کنیم چې اوس تجارت هم اکثر اینو یا ډالر هم در از بیکاری تجارت کامینو.
باشه اکمل صاحب، ستاسی آواز دیر واضح نده، که خپل موقعیت او سه تغییر که اکمل صاحب
ملی از مرزق لده است ستاسی شرط برامه
و ستاسی جخص شسو ادامه ورکی پام دی حالت که
بیشب
منه نه
ستاسی بلی بل طول نیمروز تا خلق به افغانستان جوزی وزی خودا در خلق لوجه داغه کبیه چی لوجه تا خوز هم زینی محسسات سخ پلم برست در بیروز کورانی سر کبیه لکه چاردی خوز مثلا کورانی تیه وره وری هم در از لفا چورتوهیو دقشه ورس سپاره لیدی دوم دوره که هم تحقیق شپر دارو پیزه سافتانی و هر که
بله سلامت اوسه اکمل صاحب، ستاسی آواز ډیر واضح نه دی، په دوهم شمیره به در سره تماس ونیسو چې آواز مو واضح شي، تر هغه پورې به شاغل صدیقی ته ورشو. صدیقی صاحب، له ایران سره د نیمروز لارې تجارت په څه حال کې دی؟ د پخوا په شان دی؟
متاسفانه موضوعی که در دوار است بر مردم افغانستان این است که امروز جهان ارتباط خود با افغانستان قطع کرده و جهان تبدیل به یک دهکده شده و تا زمانی که ما همکاری های متقابل با کشورهای همسایه و جهان نداشته باشیم کشور ما متاسفانه این مشکلات که هست باقی خواهد ماند. همچنین تجارتی که ما با ایران داشتیم نسبت به سالهای گذشته ماهای گذشته تغییرات خود داشته، اکثر تجار دیگر میل برای تجارت بر افغانستان ندارند چون که ترس و واهمه از سرمایه خود دارند و آرام آرام سرمایه خود میخواین که از افغانستان بکشن و تجارت خود سوق بدن طرف کشورهای عراق، ترکیه، ایران و بعضی کشورهای دیگر که این تاثیرات بالای تجارت ولایت نیمروز و سایه خود انداخته و میزان تجارت نسبت به گذشته کمتر شده. اما پل ابریشم گمرک ولایت نیمروز فعالیت خود داره، اما از طرف ایران و اما از طرف امارت اسلامی و مشکلات و فسادی که گذشته دامنگیر اداره گمرک ولایت نیمروز بود خوشبختانه که فعلا وجود نداره سهولت ها برای تجار از نظر کارهای اداری انجام شده و زمینه مهیاست تا اینکه ما روابط دیپلماتیک خود با ایران بگیریم و تجارت از سر گرفته شود و وضعیت اقتصادی رو به بهبود شود. اما میزان تجارت نسبت به گذشته بسیار کم شده، خصوصا در بخش تیل. ما روزانه شاهد این بودیم که 500 الی 600 تانکر تیل از مرز ابریشم وارد خاک افغانستان می شد و از اینجا او یا مصرف خود شهر ولایت نیمروز یا صادر می شد به مرکز افغانستان، که این میزان بسیار کم شده و ما امیدوار هستیم که
دلیل چه سوداگر نواریده وی او که ایران قصدن خپل تجارتی روابط افغانستان سره کم کړی دی؟
خب شما ببینین در گذشته وزارت دفاع، وزارت داخله، انجوهایی که اینجا کار میکردن، سفارتهایی که اینجا کار میکردن، مؤسساتی که اینجا کار میکردن، شرکتها و پروژه هایی که داخل افغانستان بود یا قراردادهای بسیار کلان تیل امرای تجار تیل داشتن و تقاضا داخل افغانستان بسیار زیاد بود و این تقاضا باعث ازی می شد که مواد بیشتری وارد خاک افغانستان شود و تجارت و ترانزیت رونق خاص خود داشته باشه. فعلا ما در این قسمت ها کاملا کارا استاد شده و نه وزارت دفاع، نه وزارت داخله، نه مؤسسات، نه سفارت ها، نه پروژه ها قراردادهایی دارند و این تاثیرات منفی خود بالای تجارت سوخت داخل افغانستان گذاشته. طرف ایران مقابل کدام مشکلی برای صادرات تیل برای کشور افغانستان نداره و او تا فعلا تاجرای ما تیل خود وارد میکنه اما به میزان بسیار
بله.
کم.
یعنی ایران لپاره خو گټوره ده چې څومره تیل صادروي او همره په ګټه ده، خصوصا چې په دې وسنی حالت کې چې بندیزونه هم پرې ترې به حد پرشته. لیکن د افغانستان لخوا وایي چې آیا د افغانستان لخوا هم د پخوا په شان ایران ته یا د چابهار بندر له لارې نورو هیوادونو ته صادرات شته او که کم شوي دي؟
متاسفانه صادرات ما از مرز ابریشم و بندر چابهار فعلا نداریم. صرف ما در حکومت گذشته وقتی که این بندر افتتاح شد ما چندین تن مواد میوه خشک و سنگای قیمتی افغانستان از این مرز صادر کردیم و به مدت چندین ماه است که صادرات از این مرز ما به بندر چابهار و دیگر کشورها نداریم.
بله ډیر زیات مننه. یو اوس که راشو دی ایران په ارتباط او د نیمروز په ارتباط د دواړو خواو ترمنځ ورستی جګړې ته دا چکره ولی پیښه شوه په پوله کې په کنګ ولسوالی کې؟
ببینید شما کشور جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفری مرز خود یک آیل و یک دیوار مرزی به وجود آورده که ادعای ایرانیایی است که ما این آیل و این دیوار با جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از کشور افغانستان به ایران انجام داد. در بعضی از نقاط این آیل و این دیوار و این خط مرزی زمین‌های مردمی که در اون طرف خط وجود داره، یعنی تبع ایران، زمین‌هایشان در این طرف دیوار مانده و در بعضی جای این دیوار دروازه‌های باز شده با تفاهم حکومت ایران و کشاورزای ایرانی که هر از چندباری برای کشاورزی در زمین های خود می آیند و ترکتور اونجا می آیند و در زمین های خود کار می کنند.
تا سویل چه او باشه صدیقی صاحب، تا سویل چه دیوال پس صفری نقطه که جور کرده؟ یه وقت مخ که هم زینو افغانانو چه پا سرحدی سیمه که اوسی ادعا کرده و خصوصا دی بریتانو دی کلی دی سیمه اوسی دون که چه ایرانیانو دی دوی پا کلی که دیوال ایجاد کرده چه د افغانستان د خاوري او برخې له خپل خواته اړولې ده. د څنګه کېدای شي چې دیوال په صفري نقطه کې جوړ شوی وي اما د ایراني کاروانګرو کاروندې د افغانستان په خاوري کې وي؟
ما همي صحبت خود تکمیل کړم سره دې موضوع میایم. بعد از او یا وقتی که از مرز میایم این طرف تر زمین های خود با ممانعت مرزبانان امارت اسلامی روبرو میشن و به اشتارای از یاد توجه نمی کنن و این درگیری به وجود میاد. میان سر سوال دومی شما
این ادعا در ولایت نیمروز وجود داره از طرف زمیندارا، چه از اولسوالی کنگ چه از اولسوالی مرکز، که در بعضی از نقاط این دیوال تفری ایران از مرز خود تجاوز کرده و داخل خاک افغانستان شده. متاسفانه که روابط دیپلماتیک ما در حکومت‌های قبلی آنچنان قوی نبود که مشکلات مرزی را با ایران حل بکنه. ادعایی از طرف زمیندارانی که چندین سال عمر از او است و سنشان بسیار بالا است، انسان‌های کهنسالی هستند، وقتی که با او مردم همنشین میشی که در اطراف مرز زندگی میکنن، او ادعا دارن که زمینای ما طرف ایران رفت و ایران او را تصاحب کرده و ما را سر زمینای خود ما نمیمانه. ما یک مشکل در حکومت قبلی سر جوی سیخسر داشتیم که اونجا یک نطره جور شد و اون نطره کاملا در خاک افغانستان بود، ولی جانب ایرانی مشکلات اونجا به وجود آورد که باعث تخریب اون نطره شد، که اونمو تخریب نطره مشکلات خیلی زیاد داخلی برای افغانستان به وجود آورد، که از طرف وزارت خارجه ادعا شد که این نطره داخل خاک افغانستان بوده و شما نباید را تخریب بکنید با گفته مسئولین ایرانی، و باعث تبدیل شدن و برکنار شدن چندین مسئول در ولایت نیمروز شد. اما این ادعا وجود داره، این ادعا تا فعلا هم هست، زمیندارای اطراف مرز این ادعا را دارند که زمینای ما در کنار در جوار خط مرزی ایران و وارد تصاحب شده، اما تا فعلا از طرف مسئولین دیپلماتیک خصوصا وزارت خارجه افغانستان او تا یک اقدام جدی در بررسی و حل این مشکل نشده، و ما امیدوار هستیم که در آینده ما یک روابط بسیار قوی دیپلماتیک پیدا بکنیم.
بله، ډیر مننه. سلامت و سی صدیقی صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه او د خبرونه نیمروز ته ځانګړی ده. د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی نعمت الله صدیقی او په نیمروز کې مدني فعال بهرام حقمل زموږ میلمانه دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نیمروز مرکز زرنج ته له کمال خان څخه اوبه تیرې شوي وي، اوبه ورته راتلې. آیا دا اوبه بندې شوي دي اوس؟
هیچ گونه آبی طرف ساعت بند کمال خان نه، خودم یک نیمروزی هستم و در 90 کیلومتری بند کمال خان موقعیت دارم و ارتباطات بسیار نزدیک همراه مردم چاربرجک و مردم کمال خان دارم. متاسفانه مشکلات خشکسالی امسال دامنگیر تمام مردم افغانستان خصوصا مردم نیمروز است. هیچ گونه آبی طرف بند کمال خان و از کمال خان طرف زرنج نیامده و کشاورزای ما بی‌صبرانه منتظر ازی هستند که آب بیاید و او شروع به کشاورزی بکنه.
بله، ډیر مننه. سلامت اوسه. آیا تاسو ته یا استاس په ولایت کې نورو پخوانیو امنیتی چارواکو او مقاماتو ته د طالبانو لوري کوم مشکل پیدا شوی دی او کنه؟
شما، ما خود ما یکی از اعضای شورای ولایتی از پخ بودم و یک پست سیاسی را اینجا انجام میدادم و تقریبا یک شخص شناس بین نیمروزی هست و کلیگی میشناسن. الحمدلله ما دمو روزای که حکومت قبلی سقوط کرد ما در خانه خود بودم و تقریبا ما در خانه خود هستم و هیچ گونه رویه بدی از طرف مسئولین امارت اسلامی همراه ما نشده و حتی پیش ما آمدن و جویای احوال ما شدن.
استاسی خو معلومه ده چه در لمر سر خبری که وی مشکل نشته درته دی نورو پاره
وی و همچنین برای دولتی های ما و همچنین برای دولتی ها تمام نظامی ها هیچ کنه چی به پرسونل امنیت ملی، چی پولیس، چی اردو، چی سرحدی که فعلا هم اکثرشان در ولایت نیمروز حضور دارن و زندگی عادی خود پیش میبرن، هیچ گونه مشکلی برای کسی پیش نیامده در خانه کسی تا فعلا از منصوبین دولتی سابق چه نظامی و چه ملکی چاپه داده نشده و او نخواستن و مشکلات در ازوه جور نشده. زندگی عادی بین امارت اسلامی و مردم و مسئولین سابق در ولایت نیمروز دیریان داره که اوضاع کاملا نرمال است. اما خبرهایی که ما از دیگر ولایت میشنویم به نظر ما که خود به اوضاع میبینیم صرف این یک موضوع تبلیغاتی است، چون که تصویر نیمروز خود تصویر کاملا جداگانه است دیگر ولایت.
من نه کوروادان صدیقی صاحب، تاسو مخکدی کمال خان بند په بارکه ویل او تاسو له خبرو سره معلومه شو چالتو بچندان نشته او تاسو پردی وچکالی په غاړه چوي، اما خلک وای چې او به لدی بند خلاصي شوی دی، تاسو په خپل بند کتلې دی؟
هیچ گونه آبی که بیای طرف زرنج در پشت بند کمال خان وجود نداره.
نه پا خبال بند کیس او بنشته؟ پا بند کی او بنشته؟
با اندازه بسیار کم است که اگر او بندم او آبم الى شباب باید
نه تصویه که دیری کم میدی، ولی دیری کم میدی، مخی خو ویل کدل پا درو میشتو خدا بند نشوی خالی کرده، پا مغو روزو که ویل کدل مخی تردی چی دی تی رو کم از سقوط وکی چی بند دک شوی ده.
ما بیستر برسان گفتم که پشت بند فقط آبی که الى شده آبی است که ما از بند کجکی او را الى کردیم برای افتتاح بند کمال خان. بارانهای موسومی انجام نشده که سیلای فصلی برده در ولایت نیمروز بیایه. ما هر سال شاهد سیلای خانمانسوز فصلی بودیم که باعث اذیت و آزار مردمی که در جوار دریای هلمند زندگی میکردن بشد. اما دو سال است که ما شاهد این سیلابه ها در مرکز ولایت نیمروز نیستیم و هیچ گونه آبی نیامده که روها باز ره سپار بند کمال خان یا مرکز زرنج.
دیره من یو بلا وردون که هم دیده بند پر ارتباط ول چه وای تاکل شوی و چه یوش میر خلکو تا زمکی ورفل شی دی اغا زمکو تا چه دی کمال خان بند دی او بو پا اثر با خروبی شی، آیا زمکی وشل شوی دی او کنه؟
ولایت نیمروز خوشبختانه که زمینای بسیار پست و انوار و مساعد برای کشاورزی داره، زمینای بسیار زیاد که من پیشتر رو یادآور شدم که ما 1,74,000 هکتار زمین هم میتونیم که زیر کوشش قرار بدیم که قسمت اعظمی زمینا از زمینای دولتی است و حکومت قبلی پلان داشت که برای مردم خود ولایت نیمروز و دیگر مردم زمین توضیح بکنه و زمینه اشتغال زایی مردم در ولایت نیمروز مهیا بکنه و جور بکنه که با تحصیل من این عمل صورت نگرفته. حتی ما 21 قریه داریم که تقریبا 841 خانوار به این 21 قریه زندگی میکنند. این 21 قریه در سایه کاسه بند کلاخان وجود داره که قد قریه زیر آب رفته، امو خیاب زیر آب رفته بود و خانه های مسئولی مردم خواسته. حتی حکومت قبلی برای زمین مردم زمین توزیع نکرد. در حال بارها و بارها ما تا وزارت شهرسازی اراضی تا وزارت انرژی و آب و برق تا اداره امور حکومت قبلی خود رساندیم، صدای زمین را بالا کردیم که نیاز دارن و در درجه اول زمین توزیع چی برسه به دیگه مردم. اما ظرفیت وجود داره، اگر از طرف امارت اسلامی یک تصمیم جدی صورت بگیره و آبی برای بند کمال خان بیاید و کانال های تکمیل شوه و انشالله تعالی ما شاهد ازی خواهیم بود که هزاران نفر از مردم افغانستان تبدیل به یک قطب اقتصادی از نظر کشاورزی و دامداری در سطح منطقه خواسته.
دیره مننه سلامت و شاغل نعمت الله صدیقی چه در نیمروز ولایت د ولایتي شورا په خوانی غړی دی او همدارس له شاغل بهرام حقمل څخه.
چھوڑ دے انہوں نے